خبرو ته دوام ورکوي چې هدف یې اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخنیوی دی. تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو او سټیو کاف په دې ټینګار کړی و چې ایران باید یورانیم هیڅ غنی نه کړي، خو ایران دا خبره رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی چې مصر ته سفر کړی، د سه شنبې په ورځ مصري رسنیو سره په یوه مرکه کې د تهران د غنی کولو په حق ټینګار وکړ او وویل چې که امریکایان د سفر غنی کولو ټینګار وکړي، موږ نشو کولی یوې موافقې ته ورسیږو، خو که هدف اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي مخنیوی وي، نو موافقه ممکنه ده. عباس عراقچی زیاته کړه چې هغه وړاندیز چې ایران د متحدو ایالاتو څخه ترلاسه کړی دی، د ده په وینا ډېر ابهامونه او پوښتنې لري، او ایران به په راتلونکو ورځو کې د خپلو اصولو او ګټو په اساس مناسب ځواب ورکړي. کابل کې د انتانی روغتون مسؤلان وایي چې سږ کال د کانګو پیښې تیر کال ته په کتو 10 تر 15% پورې زیاتې شوې دي. دا ناروغي د یوې کنې په وسیله انسانانو او څارویو ته انتقالیږي چې که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. دا چې د کانګو تبې نښې نښانې څه دي، په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، د اسدالله لودین په ریپورت کې اورو.
نن سبا چې خلک د قربانۍ لپاره د څارویو د خرڅلاو مرکزونو ته ځي، نو تر بل هر وخت د کانګو ناروغۍ د خپرېدو امکان ورسره زیاتېږي.
قیمت از ګوساله است بل د بچو جی 50000 اگر قدم جرامات کنی به اخرین قیمتش میشه 45000.
سکل لولوی اختر وړاندې په کابل کې د انتانی روختون مسولان وویل چې د تیر کال پر تلا د کانګو پیښو کې 10 تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی. د دغه روختون مسؤلانو تایید کړی چې تیره یوه میاشت کې د کانګو شاوخوا 100 مشکوکې پیښې ثبت کړې دي.
کانګو ناروغۍ یا وینه بایدونکې تبه او یا هم د سی سی اچ اف ناروغۍ چې په طبي اصطلاح ورته وایو، پایدای وها ده ساري ویروسي زونوزیز ناروغۍ.
فرید الله عمری د کابل انتانی روغتون ترینر متخصص دی. هغه روغتون چې د محل په کانګو اخته ناروغان پکې بستر دي. ښاغلی عمری وایي چې کانګو د یوې کنې د چیچلو په وسیله په مستقیم ډول انسان ته انتقالیږي، او یا هم هغه محل چې انسان په ویروس ککړ څاروي یا یې د بدن نورو افرازاتو باندې ملوث شي.
هغه کسان چې د کنې په واسطه باندې چیچل کیږي، یعنی په عمر ټکو باندې دغه ګنګ چې کله یو ځل ویروس د ځان څخه سره واخلي، بیا د ژوند تر پایه پورې کوم کسان چې چیچي، ځینې اهلي حیوانات یا څاروي او ځینې وحشي څاروي چې کله چیچي د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او همدارنګه بیکاره خواص د دې کنې یا ګنګ دادي چې کله دغه ویروس د ځان سره واخست، بیا د ژوند تر پایه پورې د منتن پاتې کیږي. یعنی زموږ اکثریت واقعات د کانګو هم چې جوړوي همدغه ګنګ یا کنې په واسطه باندې چیچل شوي وي د ناروغان. دوهم، هغه کسان چې ذبحه کوي یا قرباني کوي، نو که چیرې د دغه حیوان د افرازاتو سره یا د خولې د افرازاتو یا د وینې یا د ادرار سره په تماس کیږي او په خپل ځان بلخصوص په لاس یا پښو کې وغزه لري، یعنی زخم لري، که چیرې په کانګو اخته وي دی هم اخته شي. هغه کسان چې د کانګو په ناروغۍ اخته دي، یعنی په روغتونونو کې بستر دي او پایوازان هغه وقایه یا مخنیوي لارې چارې نه مراد کوي، یعنی د غیر وینې افرازات او د خولې لاب سره په تماس کې کیږي، بیا هم کیدلی شي دغه اشخاص په کانګو باندې اخته شي. د ښځې نه خاوند ته او د خاوند نه ښځې ته، یعنی د اخته ښځې څخه خاوند ته او د اخته خاوند نه چې په کانګو اخته وي، کیدای شي ښځې ته دا ناروغۍ انتقال شي.
کانګو چې طبي نوم یې کریمین کانګو هیموریجیک فیور یا سی سی ایچ ایف دی، د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کې د کانګو جمهوریت په کریمیا کې کشف شوه. دا یوه ساري ناروغي ده چې په مستقیم ډول د کنې په کانګو له اخته څاروي او دغه راز ناروغ انسان نه بل ته انتقالېدای شي. تر ډیره هغه کسان د دې ناروغۍ له ګواښ سره مخامخ دي چې تر نورو ډیر له څارویو سره سروکار لري. زبیر احمد د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دای وای او خې چې قصاب وو، تازه په کانګو اخته شوی او د کابل په انتانی روغتون کې بستر دی.
وختي کې مریض مو که مریض شد تب آمد به جانش دو روز پیش، بعد از او دل بد نشد.
زموش پر ناروغ باندې اول تب راغله، بیا د زړه بدوالی ورته پیدا سو. کله مو چې د ولایت روغتون ته یوړ او ماینه مو کړ، راته وی ویل چې کانګو باندې اخته دی. بیا مو انتانی روغتون ته یوړ او هلته بستر دی. تازه خونریزی هم ورته پیدا شوی، اما جور تا وینه ورکو
خونریزی نداشت. باز روز خونریزی پیدا کرد، باز خون طلب کردن، باز ما خون برش رسان در رایستی.
څنګه پوشو چه یو کس په کانګو اخته دی او د ناروغ کس وجود کې کوم نخې نخانه ښکاری؟ دا پوښتنه د انتانی ناروغیو یو بل متخصص ډاکټر شاه محمود شینواری داسې ځواب کړه.
البته دغه ناروغي په حیواناتو کې چې دا ډیر شدید نه وي، په عادي شکل باندې وي، خو فقط په حیواناتو کې، په شترمرغانو کې چې دغه ناروغي نسبتا شدید وي. په انسان کې دغه ناروغي چې کوم وخت کې دغه ویروس انسان وجود تر دننه شي او ناروغي رامنځته کی، دغه ناروغي تقریبا د 3 نه تر 10 ورځو پورې دوام کوي. چې په ناروغي کې ناروغ د یو شدید تبې، سردرد، زړه بدوالي، کانګو، د عضلاتو د غوښو یعنی د دردو څخه ډیر شکایت کوي او ډیر دغه دردونه موجود دي. پکې همدارنګه د ناروغ په پوستکي کې یو ډول شین رنګه ټاپې داغونه پیدا کیږي چې دا اصلا په پوستکي کې د وینې بهیدنې د وجې نه رامنځته کیږي.
څه وخت کانګو انسان د مرګ کومې ته رسوي؟ ښاغلی شینواری وایي د مرګ خطر هغه وخت زیاتوي چې کانګو ویروس د پوزې له لارې د خونریزي او د ځیګر د تخریب لامل شي.
ناروغي یو شدید سیر اخلي او یو په شدید شکل پرمختګ کوي چې دغه شدید نه په شدید شکل کې دغه ناروغي د زیګر د تخریب، د زیګر د لمنځه وړلو او د شدید خونریزي سبب کیږي چې دغه حالتونو د وجې نه د ناروغ د مړینې سبب کیږي.
روغتیا پالان وایي د کانګو درملنه یو څه پیچلې او سخته ده، نو خلک باید وقایه یا مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسي. نو پښتنه دا ده چې څنګه خلک یا په ځانګړې توګه هغه کسان چې قرباني کوي ځان له کانګو ساتلی شي؟ ډاکټر فرید الله عمری یې پاره وایي.
اول دا چې کله موږ زو یو څاروی اخلو په ګنج کې، موږ به حتما ځان سره دسکش ولرو. یعنی ضرور دا نه ده چې موږ هغه ته شاهکاری کوو او بدون دونه چې دسکش مو په لاس وي په څاروی او حیواناتو باندې لاس وایو. نو په دې ترڅ کې کېدلی شي چې په څاروی لاس وایو، د هغې په خپل باندې په هغه واژګڼو کې یا په هغه ویښتانو کې د کانګو کنه یا ګنګ شتون ولري او موږ هم د کانګو په ناروغۍ باندې اخته کړ. چې کله مو څاروی راوستله او ورستله دعا او تکبیر څخه چې هغه حلالیږي، نو ها کسان چې حلالیي او په دا کې ګډون کوي یعنی کومک ورسره کوي، هغه باید په خپل لاس کې کوم زخم ونه لري او دې تر څنګ ماسک او دستکش او پیشبند موزی دوای په پښو باندې. او څلور درې دریم دا چې کله مو د حیوان قرباني کا باید پرېږدو چې هغه وینه مکمله تخلیه شي او ورسته ته د هغه وینې د تمامېدو څخه هغه ځای چې په وینو ککړ ده هغه باید د اوبو صابون په واسطه باندې پاک پریمینځل شي یا هم د کلورو په واسطه، او د هغې څرمن باید پوست شي او په پلاستیک په کوم ځای کې کېښول شي.
په کانګو اخته کورني څاروي لکه غوا او پسه کومه خاصه نښه نه لري، نو له همدې کبله روغتیا پالان وایي چې له څاروي سره په تماس کې خلک باید احتیاط وکړي. کانګو کومه ځانګړې درملنه هم نه لري، خو ناروغ ته د ویروس ضد دارو درمل ورکول کیږي چې تر ډیره ناروغان ورسره ښه کیږي. هم د ساينس ډایرکټ وی پانی د راپور لمخې له 2013 کال نه تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د کانګو 4,445 مشکوکې پیښې ثبت شوې چې 944 هغه یې مثبتې وې. په هرو سلو مثبتو ناروغانو کې 40 هغه یې مړه شوې دي. تیر 2014 کال کې په افغانستان کې د مثبتو پیښو شمېر 1,022 یاد شوی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پلازمینه کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د هیواد ته خلاص یا شترنګ موټرې ډېرې وارد شوي چې په خبره د ترافیکي ګڼه ګوڼې او هم ترافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېری له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې یې ارزانه دي نو ځکه خلک هم همدا موټرې اخلي. که څه هم په کابل کې د ښي لاس شترنګ موټرو کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 100,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ترافیکو عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
که څه هم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وه او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړې چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامي او ملکي کارکوونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لاره بندي او رش ډېر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتی اداری مامورین استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسیزو یا نور کوم کارونه لرو، ښار ته په نیم ساعت کې نشو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړ او له منځه یوړل شي، خو په خبره یې دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی، نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي، نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال ترې جوړ کړی دی. جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس هیواد لکه د پاکستان لاس. نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
که څه هم په کابل کې د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمېر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي 100,000 پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بې اسناده او ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو شمېر 30,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټولو یو کیلي یا بې اسناده موټرو ته چې تر ډېره ښي لاس اشترنګ لرونکي موټر دي په افغانستان کې د چلېدو جوازونه ورکړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتي اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي و چې دغه موټرو ته د ستونزو د هواري په هدف درې کلن اسناد ورکول کیږي. نوموړي ویلي و چې په دې کار سره به د ټرافیکي ګڼې ګوڼې او ټرافیکي پیښو مخه ونیول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ټرافیکي ګڼه ګوڼه کمه نه شوه، بلکې د کابل ښار په ګډون په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو شمېر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2,999 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې چې له امله 1,141 کسان مړه شوي او نږدې 3,300 ټپیان شوي. نوموړي ویلي و چې دا پیښې ډېری د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. آزادی میلمه.
د ازادي ملما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه ومني. نن مو ملما د کندهار اوسیدونکو لیکوال شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. له دې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې مېلمه یم. محمد ابراهیم سپېڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوړې د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا څلور څلوېښت کاله مخکې هلته زیږېدلې یم. بیا نو په هېواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه ګاونډي هېواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته راغلم چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر رادیو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپېشل اسنپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې نو په یاد دی چې موږ شپږ راځه یا خو زمي وو موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راځه وروستي وخت وی به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده حالات نه سم دي. بس ارتو دوه تر څخه لکه اوس وخت تشتي نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول. موږ نه تلو د کندهار څخه بس حالات تاسو وچی ورونه موږ گزاره نسو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا یا نو پرې شو ولا. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا بیا هغه په کوټه کې شهید اس ولا. نو دا حالات وچ د حالات لري مجبور کی و څوک پر زاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زایو یو پخ کې مچی ته مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټې د ژوند راته وایست د چمنو د کوټې د ژوند راته وایست. خلک چې کله ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوړو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخې خاطرې د خوړو ډېرې دي ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو یتي مالک مونږ څه د خوشحالي ژوند ولري خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو مونږ نه پرې شوله. دولسم ټولګي مې هلته وای بیا د کندهار درملمن ترالمه چې بیا زرالمه او بیا د کندهار پونتون وای. نو هغه د ماجوتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یادې اره لازای ماته خاطرې خاطرې په دې خاطر چې ما د تانې ځواني عمر تل کړې دی په کوټه کې مې تل کړې دی. اغه مګری مې روسه په یادې هغه کوڅې مې په یادې د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ مکتب ته تلو شوونځي ته تلو. نو هغه هر کوڅه هر خبره زما لپاره یو خاطره ده. یو دغه د ټول ښه خاطره ده چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد وو د پښتو مضمون به راته وایه. هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم دې څنګه کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ماته به وایي. بیا به دغه خبره کوم چې د رادیو مو تلم دی دغه دغه مقاله لیکل وو دغه رادیو مو تلم دی او موږ به اتسولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپېشل را پیدا کی یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کی. بیا ما مې کوچنی رادیو رانی ولا په درې سو کالداري بیا مې هغه رادیو اوریدل د ځنی خبرونه مې اوریدل نړیوالې او کورنۍ خبرونه. بس دا څه بس مې نه پیدا سو شوق پیدا سو نو هغه چې بیا مخې نه ته مسایل دي. یو وخت زه د کوټ رادیو ته ورلم په داسې حال کې چې اوسې دي لن کړې و ما درېم نو زه درېم سو یو ما نو بیا زه اعلان وکړ چې ته جراسي چې زه ورلم پر ګټ نه پر شولم چې ولته دغه شان کارت لري ما یاو نو ته څنګه راغلې نو په ډېر دغه بر تراويسته ول دوه ورځې ما جره ګوره رادیو ګوره نو ما ته ډېر افسوس رالي خې روس پولیس نه یریږ. بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوښ دې لیک ولې کې چور راځه درس ته نه پرېږدي پر ګټ باندې. نو بیا ول چې ته راسه موږ برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوټه جوړې ولې دل هغه څه لګایم ولې ما خبر نه وي هر خبره خاطره ده. بیا ته مرکه سره وکړه بیا مرکه چې پرېدل ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا د امریکا چې په 15 بجې خبرېدل ز ساريان او ځوان ژغ د رادیو خبرې ژغ څوک چې وخت رادیو لیدل ارمان درلودي اوس را امریکا ورسره کیږي نو د کوټ شپه ما لپاره به خېډې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې مومول خو د شاعرې مونه ول تاسو شعر هم وایست لکله
او مننه شاعر سره محترم د شعر په خو باندې وځي ته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشن دغه سدي زه چې وکړه دی دغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کوربل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دغه حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر 4 تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې 2 مڼه ټکیږي نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کمه وکړه ځکه چې بیا زه کدار ته رالمه بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکوي او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه پرېږدم کیدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې مې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنی ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی آزاد نظم دی یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته خپل شاپیرویه یو جمعه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوښیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی
تاسو له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اورئ زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې په کتابونو مې تبصرې لیکلې بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ما ته وویل کڼور څوک مقاله لیکي کنه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته وویل نو پر بیلابیلو موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته رالم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ څه چاته مه وایه پر اساسي حالاتو مې کلمونه لیکله بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ د چاپ ځلاج په مخ راغلي دي مخ مې ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دبار داسې وي لکه امی مسلک دی امی شوق دی امی زرای معاش و نو دا خلاصې نه ورسره لرم
بله او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بله اوس مې شمېر کتابونه چاپ شوي دي تقریبا یو کتاب اول چاپ شو د پیغلې زړه په نامه دا لنډې ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی بیا اوس ملګرو ویل دا په کتاب کې جمع کړه چې ورک نسی چوپ څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مروج باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه چې امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربې کیسې کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتيان سل لپاره چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعاته کار کړی هغه چاپ کړی دی چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه ووینم اوس به په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم هوتک انجینر شرشا رشاد زرین انزور صاحب محمود مرخون یو شمېر ګڼ شمېر نورو استادان په زما په کتاب باندې وغږېدل هغه یې وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټولو ښه خاطره ده
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چړې چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي بیا ما وویل چې یا ما پاتې لاندې ټوټه لیکلې ده د هغې په سر لیک مې دلته اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم کار نه سم کولی یا کډوال یم کار نه سم کولی نه یوازې چې کار کولی سي مقاله لیکلی سي د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګېټ مخته نه پرېښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي دغه هغه څه وه چې ما ته جرات راکړي او کولی سي ځوانان هېڅ کلمه ته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه وایي زما سره پکې ټول سره د هېواد د جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم زه بیخي خپل ډول وم ځکه زما علاقه وه پخوا او دا منل رالم چې میدان ته رالم نو بیا ما مرکې کولې ما مزامل لیکل هغه به سهار په خبر چاپېدل بیا به خلکو کتل بېرته فیډبک ما اخیستی سپېشلي ګرد سره مریان وه دا څنګه حالات دي ته یقین وکړه د کوره چې روان وم راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته ما چې زه پر هوا روان یم خلکو ته وکتل بیا په کندهار راډیو کې مې خبرونه پیل کړه ځوان خیالونه مخکې خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو زه چې رالم ما خپله په کوټه ګزاره کړې وه خبرونې ما اورېدلې وې ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړي د ځوان خیالونه په دې کې مې لیکونه را شروع کړه ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه زما په زړه کې وغه مې را شروع کړه دا پروګرام دونه خلکو ستایي چې د خبرونې پروډوسر به راته ویل چې ستاسو کوم مرچ چیرک شیر نه ځایي ځار خبرونې ته لاس پنځلس کړه دي ستاسو موږ په کټان په کټان په ډک ځاڅ په وکړو نو ته باید مجبور یې یو بل خبرونه پیل کړې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې یو ځانګړی ژوندۍ بیا لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو د خبرونې اورېدلې بیا په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کړو شوی باندې وایي بیا به هغه ما ږغ ورته ول تاغه نه چې فرادو کې خبرې کوي د استخبارونه خو مژاو رو اته بار داس ما په دې خاطر خنده مازل لکه فلمي رو خو سودا نه سم کولای زه کله دا تازه دا فضا دا غلط راغلی و نو هغه دې شخ پرونی مې دروسه بیا ځکه کله په دې په ځمکه کې بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پاسونو بیا رادیو سره په هغه کې یو مجله راستلې و زه د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکلم الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په امشا و جسه کې د پښتو ادبیات او سازي کوله بیا به ځینې خلکو خندل و د سپېشلې کې مړ څونه کارون څونه چوکۍ و یا څونه پوسټر به کار استه څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ځکه مطبوعات او د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاريع پیل کړې مشاريع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېشلې و پیژندې بیا په 2000 دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ما ته هم چانس راکړي په دې کې بیا ما د خبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې هر کتنه و یو دغه و د هیواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل په دې کې ځنه تبصرې به دا شامل ویل کېدل او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو کړه زموږ سره اوس یو تنظیم خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه دغه مطبوعاتو نه و دغه فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکو دونه کاروله نو هغه خبرونه په پنځه بینه شدل تاسو داس به خلکو ته منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زموږ سره اوس یو خبرونه و نو هغه راډیو کې بیا نور بیا لا هم از خپل مرام فنجدې سم نجدې څه به خېدر رسوم او بل ډېر ښه خبره دا و چې په فرزاد دې کې ماته بل مو خیره پیدا سفر کسان چې ما نه منو درې ولکه جهاني صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبش صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وازي چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوې خلک ډېر خوش کړې تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړې بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې د هغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا په یو داختر په شوم نشر کړه بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسایل سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې رادیوګانو نړیوالو رادیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2012 کال کې بیا ما د دوچویلی رادیو یا د المان غږ رادیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبریالي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری لرله د ځینې تلویزیون سره هم کاری لرله نو دا هغه څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو رادیوګانو سره تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر و دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل مال ریاست جنجال لري زه نسم کولی نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه و چې باختر اژانس و طلوی افغان و کندهار مجله وه او توضیع مدیریت و دا څلور مدیریتونه دغه امریت تر تاثیر لاندې وه بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کوله
کله بیا له وطنه ووتې
د وطنه نو بیا هله دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځام د نورو هېوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې بله خو مخکې تللی وم داول بیا داسې و چې د دوچویلی راډیو چې ما کار ورسره کاوه دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره تیکر وکړه دوه وارې کابل ته ولاړم بېرته راغلم زه نه ځم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه تلای خو سې دغه راتلای بېرته سې خپل وطن ته څوک نه ګرځي ته ولاړ سه ځکه تلای بیا نه سې دا بهیر ودرېدي بیا څوک تللی نه سې او بیا تاته دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې ټول تر ټول رسمي بیایي نو دا خبرې مې وم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ درې وارې بس زړه ښه کړي زړه مې راغونډ کړي رارېسم قطر ته رالو مې د قطر څخه بیا مستقیما المان ته رالو چې داسې بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړي دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوال راډیوګانې یي دا به څنګه راډیوګانې هلته ما کار وکړې نه زه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم هلته ما مرکې وکړې هلته ما خبرونې وړاندې کړې اغه د بیخ پرونی چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه اخیرا هغه خبرونه ما چلوله د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله می چلول د دې مې د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول نو دا د الله پاک زه خبر وای نه دا زنه یم دا ټول د الله پاک احسان دی مسره او هو به ته دا خبره دو دغه دی او په ځمن کې پلار یو څو مرکه یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ورځې سره وي یکنو کې چې پلار دوه شو پاتې دی سم خوشاله او مته دوه وی کوي نو د مور پلار دوه چا سره یو پښون نه کوي کی خپل هڅه کوي نو دا د مور پلان مورخ مې د وختي پاسې یو چې د سه یو د پلان دوا وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ شکار سو څنګه ځان و سره عادت کوي
اول چې را لم دا سپل ډول ومه اغه ما بخلقو ته ول خلقو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته زب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سره سره محترم نه په نکلو کې وای پلانکی درو و غرو درو و درې ابو واوشتي ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو راوشتي یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړي په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکري المانی مو بخیه ورېدل نه و په ځینې وخت مو څنګه شي کلی مو ورته اند دا نغلمانی مو څنګه په افغانستان ته راتلل دا پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا تا ته به کوم شبه هغه شپ هغه د نغلمانی شبه و نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دی نو په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې بس ځنو سره یار کې غوړم زمو د جيبي کورس زمو بس تمه هر کله ورسره سودا وکوم سپورت زما مشکل وس نه درم خا کرا انسان چې مخکې و چې انسان هر څه وکړ مطلب مرام ترسیج نو ما خپل کوشش کړی دی زم وسم د دې کڅم ځین وخت په فکر ته پیدا ست وطن فکر ته پیدا سي وطن مې وګړي نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د شکاله بعد وطن ته وځي د وطن ته رشه پرې کول ډیره مشکله ده کوشنار جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکاله څخه ورسې څوک د وطن سره وځي زه فکر نه کوم چې هغه دې په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سي کتم داخل سي خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزارا کړې د حالته د اړیکې جوړې سي ویات د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردی وطن دی هر ځای نه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته کاستې وکم مسجد واړه پردی سوې کاستې وکم مسجد واړه پردی سوې د پردی په انګړ کې اختر نسته
دارته وای چې کله سي انسان یو نوې ټولنې ته داخلي شي یو نوې ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقامات کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني وو دا ټول سیستم ته نه ویو د خلکو خبره ته نه ویو د دې د سره ته نه ویو انا خبره ما پاره نه پېژ کبه سره کوم خطر ته وای موږ په
سره د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چاته چې خبرې کوو داسې ګوتور تنه نه چورې ته یا تاسو دا ګوتور تنه سو دا په جرمني کې به چا خاطر خلو به بل کما ته کتل به موږ اوساس په ټلو کما چې خلته خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبب بدوري دا ولي بدوري ورو موږ داسې ګوت چاته نه ډېر بد خبره ده دا څلور څه ګوت داسې نه چاته خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دا وجالي بل بل دا ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وای خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دا څه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داسې کلچر دی او بل د پرکوشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس په پرکوشنانو باندې دی او دا ډېر شکر دی پرکوشنانو لپاره ډېر مهمه مسایده ده کله لوب د تحصیل موقع ده کله د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول پرکوشنانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکی یې کړی دی موږ خپل ماشومان ته په ډېر سپک نظر ګورو اته خبر شنونه پرېږدو هر څه چې مو ورته وویل بس هره خبر په ښکنځلو ورته کوو هره خبر په توهین ورته کوو خبرو کې نه پرېږدو په لویان په مجلس کې دی باید پښې ونه غځي چپ کښېني چې خبره وکړه وایي چپ ته بې ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره موږ دونه ډېر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره نو کچیر مر پوتان کې دونه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکو ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار سي ځکه دغه راتلونکو نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نه وي اره خبره خاطره ده اره خبره تجربه ده او د خلکو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سوي اړيره لوړه ده جنګ اندل دلې کېل دلې ډېر مشکل دلې دي موږ خو ارګړې وسمه جنګ ختای بیا موږ په شي څو وای بس په موږ باندې ګرم دي خلابونه باران دي په دې چې موږ دا څه په دې چې موږ دا څه ورده خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثره خپل معلمین چې موږ به خپل معلمان سره پرتل کوم لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي موږ څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څه غوښنه شي ګورم په شونډه به مسکا خبره ده سمه له وګړو چې ګورې سپس ټول خوابه دي هم جن دي هر شي به ته چې خو کړه پلار مړ دی مور مړ دل چې وګړو ونه ته خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دی تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام تر لاسه کړی ټول خوشاله دي کسان دي سره ته ګورم ټول سره خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د ماش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سره فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژن دی دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپی دی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماري نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلچر باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماري را ونه ولا بلکې زموږ ذهن یې خراب کړ او تر څنګ یې زموږ قدرون را څو اخیستل په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسو د مې زولاله یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مصر مایه د وطن څخه وزر وطن شاته پاتې شو وطن خو دوه خلک بیا باندې
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه سمودم په دوچ ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوشبلی کار وکی پس هغه چې وکتل چې ترڅو ژبه زدانه کې د نه واز دلته ارزای ژبه د ټولنې د داخلي دو کلی ده نو چې ته کلی ون لري ټولنې د نس داخلي ده دا وته زی ورازی کار ته ځکو ته ضروري نس کولای نو دا وی غره وبله چې زه کال ته د پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و دریو پښتانه د ریجبی او پښتانه سره و مې چې د المانی نسو زده کولای ځکه ما ټول کار دی سره کار مې چې کور ته رالم کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نسو زده کولای نو دا وی غره وبله چې سره هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي بیا په لیکونو باختایم ځینه ادغه سره سره ځینې مبادله سره پرتې چې هغه په خېدو ته اړتیا لري
سپېشل سیب ډېره زیاته مننه کورم وطن
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب بیا له تاسو څخه ساسه درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس ما خبرو ته غوږ ونیوئ په دې هیله چې زما خبرې ساسه ټولو لپاره یو څه یي او ساسې خبرونه که رنګینه کړې نه وي بدرنګه کړې نه وي ډېره مننه ژوندي اوسئ
بابا داغت با مرما دل با رجانا نیاما بابا داغت با مرمی دل با رجانا نیام بی کندی بریدی دا لگمه ای دل و دل خان عللو کندی بریدی دا لما
یا بازی زنیم چه زنمه دیر یا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چیز دڑمی دیریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا بازی زنیم چیز
بمبی بلندی مفتونه ببیند خدتا ای تو برای بالای با مزدور ببینم خدتا ای تا بجم بالا بتا کنه بفهمم گفتا تا بجم بالا بتا مفتون بفهمت گفتا تا بداغت با مرما دیل و رجانا نیام بی کندی بردی دلک مازل دلخا نیام با کندی بردی دلمان
دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیامان دور اخمان جانان یا وانا خاطر و خیامان ای دمرا نازک دے چی خبره کبھی ہم خوگی گی وی دمرا نازک دے چی خبر کبھی ہم خوگی گی آواز زنیم چی زڑ میں دویا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی آواز زنیم چی
اختشابی لالا جواهر ما خدم دانیم بی اختشابی لالا جواهر ما خدم دانیم و تاب داغت با مرما دل را تجانا نیم بی کندی بردی دل ما
جا جلان پتر تو پک سوری سوری شین خوگیگی جلان پتر تو پک